السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2014 کال د مارچ د میاشتې دریمه نیټه ده. ملیحه میرزاده او د مشال ریډیو د ماسپښین یوې بجې په خپرونه کې تاسو هرکلی وایم. په خپرونه کې په یو شمېر کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ ونیس پروګرام تندهیلې لرو. واول خبرونه له نجیبه مې راوړو.
د پاکستان د پوز مشر راحیل شریف په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتلی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د سولې خبرې هله کامیابیږي چې کابل او اسلام آباد پر یو بل باور پیدا کړي. روسیا وایي د تیلو د نړیوال نرخ د ثبات لپاره خپل تولیدات کموي. پورا خبرونه د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف پرون په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د لوړ رتبه امریکایي چارواکو سره په جلا جلا ملاقاتونو کې د افغانستان او سیمې پر امنیت خبرې وکړې. د پاکستان د سرکاري رادیو د خبر لمخې جنرال راحیل شریف افغان ولسمشر اشرف غنی ته باور ورکړ چې دوی به په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي. دواړو مشرانو پر سیمه ایز امنیت، د پولو د څارنې او په عملیاتو کې د همکارۍ په اړه بحث وکړ. راحیل شریف په داسې وخت کې کابل ته سفر کړی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په همدې ورځو کې د مخامخ خبرو لپاره هم تیاریانې روانې دي. د پاکستان خارجه سلاکار سرتاج عزیز هم تیره ورځ ویلي چې د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې دي او د دوی اثر پرې تر یو حده پورې شته. هلته په اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر پرون په پیښور کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل تر څو افغانستان او پاکستان حکومتونو پر یو بل باور زیات کړی نه وي د وسلوالو سره د سولې خبرې کامیابیدای نه شي. حضرت عمر زخیلوال زیاته کړه
افغانستان کې ارامي نشي راتلی او پاکستان هم د ارامۍ احساس نشي کولای چې کدا فضا حاکم وي. دغه فضا د لاسه مو ډېر زیات فرصتونه د لاسه ورکړي، پاکستان هم د لاسه ورکړي، افغانستان په تبه د لاسه ورکړي. دغه فضا باید مونږ تغییر کړو، دغه اعتماد باید یو پر بل باندې باید مونږ راوړو، بل لار د دې نه نشته.
حضرت عمر زخیلوال دا هم ویل چې افغانستان به په خپل خوره کې دننه د پاکستان ضد وسلوالو ډلو ته ځای ورنکړي او د پاکستان نه هم د ورته چلن غوښتنه کوي. د جاپان حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو همدارنګه د قبایلي بیکوره شو د مرستې لپاره یو کروڑ او شپېته لک ډالر ورکوي. د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا مشال لډیو ته په لیږل شوي یو خبر پڼه کې ویل شوي چې جاپان به دغه مرستې د ملګرو ملتونو د مختلفو مرستندوی ایجنسیو د لارې رسوي. خبر پڼه وایي دغه پیسې به د افغان کډوالو له پاکستان افغانستان ته او د قبایلي سیمو د بیکوره شو خلکو خپلو سیمو ته د ستنېدو په موخه لګول کېږي. د ننګرهار چارواکي وایي په جلال آباد ښار کې د پرونی برید د ټپیانو له ډلې څخه 14 تنه تر درملنې وروسته له روغتونه رخصت شول. تېره ورځ غرمه مهال 15 مشکوکو تروریستانو د هند پر کونسلګرۍ برید وکړ چې پکې یو عسکر او یو ملکي کس وژل شو او 19 تنه نور د یوې ښځې او ماشوم په ګډون ټپیان شول. د ننګرهار د والي ویانه تولله خوګیاڼي مشال لډیو ته وویل
19 ملکي وګړي چې یو مېرمن او ماشوم هم پکې و ټپیان شوي وو چې 14 د لومړنۍ درملنې وروسته کورونا ته لېږدول شوي وو. 15 نورې په روغتون کې اوس هم تر درملنې لاندې دي.
په دې حمله کې د هند کونسلګرۍ کارکونکو ته زیان نه دی اوښتی او 15 سره بریدګر وژل شوي دي. د ایران مرستیاله ولسمشره شاهیندوخت مولاوردی وروسته لاغې د سختو نیوکو لاندې راغلی چې نوموړي په دې وروستیو کې ادعا وکړه چې د نارامه سیستان بلوچستان ایالت د یو کلي ټول نارینه د مخدره موادو خلاف د عملیاتو پر مهال اعدام شوي دي. نوموړي د فبروري په 3 دغه څرګندونې کړې وې، خو نه یې د کلي نوم اخیستی او نه هم د اعدام شوو کسانو شمېره په ډاګه کړې وه. دوی ویلي وو هغه چې ژوندي پاتې دي د مخدره موادو طاقتور سوداګر دي چې د غچ اخیستو هوډ به لري. دا غلی مولاوردی دغه سرګندونو د هغو چارواکو ادعاوې پیوړي کړي چې نوموړي د درواغو په خبرولو د یاد ولایت په بدنامولو تورنوي. د سیستان بلوچستان د سترې محکمې مرستیال محمد علي حامدین د مارچ په 2 نیټه ویل چې د ایران د مرستیالي ولسمشر خلاف یو قانوني شکایت جمع کړی شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د خپل هیواد د تیلو صادرونکي لوی کمپنۍ څخه ژمنه ترلاسه کړې ده چې دوی به د مسکو او ریاض ترمنځ په فبروري میاشت کې د شوي معاهدې پر اساس په نړیوال کچ د تیلو د بیو د ملاتړ په موخه خپل تولید ودروي. ولادیمیر پوتین انټرفاکس خبري اژانس ته وویل چې هغه د مارچ په لومړۍ نیټه د روسیې تیلو شرکتونو له منیجرانو سره کتلي او هغوی ورسره په دې رضا شوي چې د تیلو د تولید کچه به د تېرې جنوري میاشتې سره برابره ساتي. سعودي عربستان او روسیه د نړۍ دوه ستر تیل تولیدونکي هیوادونه دي. اردن وایي د سوریې د پولیس سره نږدې د وی چاپی پر مهال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا پلان شوی یو ممکنه برید یې شنډ کړی دی. د اردن استخباراتي ادارې د مارچ په دوهمه نیټه وویل په اربید ښار کې د عملیاتو پر مهال هغه و مشکوک کسان ووژل شول چې د ملي امنیت د ګډوډولو په موخه یې پوځي او ملکي اهداف په نښه کول غوښتل. د دغه برید پر مهال یو حکومتي سرتیری هم وژل شوی او پنځه نور ژوبل شوي دي. اربید د د سوریې د پولیس سره په 40 کیلومتره کې پروت دی. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د امریکا ځانګړو ځواکونو په عراق کې د عملیاتو پر مهال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مهم تن نیولی دی. ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت چارواکو حواله ورکړي خو نومونه یې نه دي په ډاګه کړي. ولیکي چې امریکایي پلټونکي د عراق په شمال اربیل سیمه کې په موقتي توقیفخانه کې له دغه تن سره دي چې هویت یې نه دی ښکاره کړل شوی. چارواکو د دغه نیول شوي تن په اړه له معلوماتو ورکولو انکار کړی دی. د امریکا دفاع وزارت د دې خبر پخلی ونه کړ خو دومره ویل چې هر ډول توقیف په لنډمهاله او د عراقي چارواکو سره په هماهنګۍ کې وي. عراقي او کوردي پوځي ویندویانو هم په دې خبر له تبصرې کولو ډډه کړې. د بنگلاديش د کرکټ ملي ټیم د پاکستان ملي ټیم ته په 15 وکټو ماته ورکړ او د آسیایي لوبو فائنل ته لاره پیدا کړه. د لوبه تیر ورځ د بنگلاديش په مرکز ډاکا کې د شیر بنگال سټیډیم کې وشوه. د پاکستان ټیم په ټاکلو شلو اورنو کې 109 منډې جوړې کړې چې دې هدف ته بنگالي لوبغاړي په داسې حال کې ورسېد چې لا 15 توپ او 15 لوبغاړي پاتې وو. بنگلاديش به د یک شمې په ورځ له هند سره پایلوبه کوي. دا تر دې غړې د مشال لډیو خبرونه اوس در تاسو را ظاهر د هوا حال او د کرنسي بیا وړاندې کوي.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی او نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.595 روپۍ غستل کیږي او په 1.5 روپۍ خرڅول کیږي. یو پوند په 1.78 روپۍ او په 1.78 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 28.50 روپۍ او په 29.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 28.50 روپۍ او 28.25 روپۍ. او یو افغانی په 1.53 روپۍ او په 1.55 روپۍ. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 250 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په بنو او پیښور کې وریځې خورې وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 9 بنو کې 15 او 25 او کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب امیر درته وړاندې کړل او د کرنسی او بیو د موسم حال ملا سراج زهیر واورید په خبرونه کې به واوري. د پاکستان پوزمشر په کابل کې افغان ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره لیدلې دي. په راتلونکو ورځو کې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د ممکنه خبرو اترو امکان څومره دی او آیا د خبرې به کامیاب ثابت شي که څنګه؟ معلومات لرو.
افغان دولت پلاوی او د ورځې په اخر کې حتمن سره مخامخ مذاکرات تخیلي، مګر ممکن نه ده چې په دومره لنډ موده کې د مذاکراتو میز افغان طالبان د تخیلي.
د پاکستان په سینټ کې د انساني حقوقو کمیټې د ماشومانو تحفظ په اړه قانون کې د ترمیم منځوري ورکړي. مدني ټولنې سوال
په دې کې د چاچی سیمواري د هغوی سره د قانون باندې د عمل درآمد کولو په حق باندې خاص توګه باندې کار کولو ضرورت دی.
په کورما کې ځایی اوسیدونکي وایي په سکولونو کې د کډوالو د اوسیدلو له امله د ماشومانو په تعلیمي هلو ځلو اثر پرېوځي.
کوم شومون ساده د سکولونو لپاره هغه ساده همونه لري دي. کله چې باد بارون شي خوري د وزین هغه سکول بیا هم نشي تر دلته چې څومره هم شومون دی هغه د تعلیم یو قسم ته پوتې دي.
هفتوار پروګرام تاندېهی له هم لرو
چې کله بل دغه کوو امندمنت کوو نو موږ سره زمونږ اسمبلی کې د جماعت اسلامي تنان ناشتي موږ سره د جی یو آی په کې ناشتي موږ ټول آن بورډ اخو ځان سره.
لمشال ریډیو سره اوسه تاسو د مشال ریډیو خبرونه تغواګه. پرون د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په یو ناڅاپي سفر کابل ته تللی. د پوځ مطبوعاتي دفتر ایس پی آر رسنو ته ویلي چې نوموړي په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو اعلی افغان چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي او په امنیتي مسلو، د سولې په بهیر او نورو موضوعاتو یې ورسره خبرې کړي دي. نور تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف داسې مهال کابل ته سفر کړی چې افغان دولت له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو په درشل کې دی او شایي په راتلونکي شاوخوا یوې اونۍ کې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل سي. تمه ده دغه خبرې په اسلام آباد کې وسي. که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري له ازادي راډیو سره په خبرو کې د شغلي شریف د سفر هدف په مراسمو کې د هغه ګډون یادوي چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د عمومي قماندان جنرال جان کیمپل څخه نوی قماندان جان مایک نیکلسن ته د وخت انتقالېدو لپاره جوړ شوی دی. خو د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر ویلي چې نوموړي په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او نورو لوړپوړو چارواکو سره هم لیدلې دي. د دغه دفتر مشر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دغه دواړو مشرانو د سیمې د امنیت، د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پر څرنګوالي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدونو پر کنټرول او نور اړوندو مسایلو خبرې کړې دي. د پاکستان د پوځ د رسنیو دفتر وایي راحیل شریف افغان مشرانو ته د امن او ثبات پر اوستلو کې د پاکستان د هڅو او ملاتړ ډاډ ورکړی دی. پاکستان داسې مهال د افغانستان د سولې او ثبات ته هڅو ملاتړ بیا تکراروي چې په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په واشنگټن کې ویلي چې د طالبانو مشران د پاکستان تر نفوذ لاندې دي او پاکستان په دې توګه کولای سي پر هغه فشار راوړي چې د سولې خبرو ته حاضر سي.
influence on them because their leadership is in Pakistan and they get some medical
دوی موږ پر طالبانو ځکه نفوذ لري چې د دوی مشران په پاکستان کې دي او دوی له یو لړ روغتي اسانتیاو برخمند دي او کورنۍ هم هلته دي. په دې ترتیب موږ کولای شو له دغو مشرانو کار واخلو پر هغوی فشار راوړو چې د خبرو میز ته کښینی. خو موږ د افغانستان د حکومت په استازیتوب له دوی سره خبرې اترې نسو کولای ځکه موږ هغه څه چې د افغانستان حکومت یې دوی ته وړاندیز کوي نسو کولای هغه ته وړاندې کړو. پاکستان تر دې دمخه دومره په وضاحت نه ویلي چې د طالبانو مشران دوی په خاوره کې او د پاکستان تر نفوذ لاندې دي. افغان کارپو ودیر صافي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې پاکستان نور له دې انکار نسی کولای او وایي د دې اعتراف دلیل شاید دا وي چې پاکستان د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو سره غواړي ځانته امتیاز واخلي.
دا وفری بظاهر د فروری پر درویشتمه په کابل کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ په سلور اړخیزه غونډه کې فیصله شوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیخ په نیغه مذاکرات په د مارچ په ولنه اونۍ کې په اسلام آباد کې کیږي. یاد سلور هیوادونه هڅه کوي چې د یو سیاسي حل لارې افغان شخړه هواره شي او په دغه هیواد کې تشدد ختم شي. دا چې په موجوده حالاتو کې د دغو خبرو اترو د کېدو او بیا یې د کامیابیدو څومره امکانات دي په دې اړه د رپورټ وکشه. دا پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا د شورو په ورځ مشال ریډیو ته ویل چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ سنیخ پنیغه خبرو اترو نیټه لا نه ده ټاکل شوې خو دغه ناسته به په راتلونکو ورځو کې کیږي. تر دې وړاندې د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو او امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز د نهې په ورځ په واشنگټن کې کونسل آن فارن ریلیشنز نومي څېړنیزې ادارې یوې غونډې ته د وینا په وخت د دغو خبرو اترو په اړه امکان وښودلو چې راتلونکي ناسته په راتلونکو 15 ورځو کې دننه وشي. سرتاج عزیز دغه مذاکراتو ته په اشاره کولو ویلي چې پاکستان پر افغان طالبانو سنا سن نفوذ لري خو په مکمل ډول د پاکستان تر اغیز لاندې نه دي او نه هم دوی د اسلام آباد هرې خبرې ته غوږ دي. تر دې مخکې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ نیخ په نیغه مذاکرات تیر کال د جولای په 8 نیټه د پاکستان په منځګړیتوب په مری کې شوې وې. د هغو خبرو اترو د دویم پړاو لپاره نیټه د جولای 1 ټاکل شوې وه خو تر هغې 2 مخکې د افغان طالبانو مشر ملا عمر د مړینې خبر دغه خبرې اترې وځنډولې. سرتاج عزیز دغه بیان ته په کتلو سره دا پوښتنه راپورته کیږي چې په مارچ کې د اعلان شو خبرو اترو د کامیابی دو څومره امکان دی. په کابل کې د سیمه ایزو چارو کارپو حکمت الله اعظمي د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لاره ستونزمنه بولی او وایي چې نه غنی ګواکې دا اساسي سولې ته لاره هوارول شي.
زه فکر کوم چې افغان دولت پلاوی او طالبان د ورځې په اخر کې حتمن سره مخامخ مذاکراتو ته شي، مګر ممکن نه ده چې په دومره لنډ موده کې مذاکرات میز تا افغان طالبان د افغان د کابل د حکومت مذاکرات تقسیم دوه دلیل. د افغان طالبان په خپله په څو ډلو ویشل شوي دي او دوی نه غواړي چې یو ځای باندې دولت سره په یو مذاکرات میز باندې کښېني. برعکس افغان دولت بیا دا هڅې کوي چې څو پورې ټول طالبان یو ځای ته راشي. بل چې دلته هغه هېوادونه چې په دغه میټینګ کې دي دوی په خپله ډېرو شیانو باندې متفق نه دي. مثلا امریکا او چین په خپل مینځ کې یو ډول شن لري په دې سیمه کې بالخصوص په افغانستان کې. نو که دوی سوله غواړي دوی د نظر څخه هم د طالبانو سره سوله باید په مختلف رقم وکړي. نو زه فکر کوم دغه هغه مسلې دي چې ټول هغه د مشکلات سره مخامخ وي.
خو په پېښور کې خبریال اکیل یوسفزی د دغو خبرو اترو په اړه وایي چې افغانستان او پاکستان دواړو کوششونه تیز کړي دي او هیله لري چې دا خبرې اترې به وشي.
تر اوسه پورې خو دغه کبرورنیت چې و دغه لږ ډېر خدوخال چې دي یو نقشه چې دغه خو مخې ته راغلې ده خو تفصیلات چې دي هغه دوی د ډېره حده پورې د پالیسۍ لاندې پټ ساتلي دي. البته دلته کې په کابل کې یا په پېښور کې په اسلام آباد کې چې کوم متعلقه خلک دي هغه د ډېره حده پورې پور امید دي او د ډېره حده پورې هغې دا دوام کوي چې پروسس د ډېره حده پورې اوس د سپیچ رسیدلې ده چې په مارچ کې یا په اپریل کې په دغه سلسله کې یو پیشرفت شي.
دا په داسې حال کې ده چې د 2015 کال د دسمبر پر 9 په اسلام آباد کې په هارت آف ایشیا کانفرنس کې د افغان سولې عمل لپاره د سلور اړخیزې ډلې جوړېدو اعلان وشو. پاکستان، افغانستان، امریکا او چین تر دې مخکې سلور ناستې کړي دي چې یو په کابل کې او درې په اسلام آباد کې شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د جوړې شوې کمیټې غړي او په قومي اسمبلی کې د قبایلو استازو مشر حاجی شاجی ګل افریدی وایي یا د کمیټې به په روانه میاشت کې د دې سیمو دورې مکمل کړي او دا راز په خپل سفارشات حکومت ته وړاندې کړي. خو د فاټا سیاسي اتحاد مشران او د قانون ماهرین په دې اړه څه نظر لري؟ په دې اړه تفصیل درته زموږ همکار منور شاه په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو د پارلماني غړو مشر حاجی شاجی ګل وای د خیبر پښتونخوا د نوي گورنر د سوګند پورته کولو نه پاس به د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړه شوې کمیټه خپل حل ځلې توند کړي. نو موړي د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
دا کمیټه جی صرف د گورنر په وجه باندې دله شوی و اوس نو گورنر راغلو جمعه پورز باندې به ان شاء الله تعالی چې دا نو گورنر حل فاخلي نو زمونږ د سلورو ایجنسو وزټ پاتې درې ایجنسو ته تللی دا کمیټي چې مومند ته باجاوړ ته او رسنات وزیرستان ته او د غنورو ته به انشاءالله تعالی امید دی چې بل هفتې نه به دا وزټ شروع کړي. په دې باندې په اسمبلی کې په رسپیشن کې یوه هفته مخکې ما خبره وکړه او هغو راته دا یې کې نیهانه دې راکړه چې په مارچ کې به دا وزټ هم کمپلیټ کوو انشاءالله تعالی چې په مارچ کې به دا خپل ریکمنډیشن مونږ وزیر اعظم ته او اسمبلی ته لګو چې دا د بل حصہ شي.
بلخوا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په لړ کې د دې سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو ګډ فاټا سیاسي اتحاد وای د موجوده حکومت په ترجیحاتو کې د قبایلی سیمو اصلاحات شامل نه دي. دا چې دوی به په دې حق لا په سړول حکومتي ګامونو مطمئن کیږي د یاد اتحادیې مشر اخونزاده چټان وای
په دې باندې مطمئن کېدی شو دوی چې کومه کمیټه جوړوي په هغه کې زمونږ په قبایلو کې مطلقات خلق منګه په قبایلو کې وشيغو هغه کې یو چې کوم دی زمونږ قبایلی پارلمنټریان دي ظاهر خبره ده چې هغه منتخب خلق دي هغه له خلکو ووټ ورکړل دي په هغه باندې خلکو اعتماد کړی دي. دغه طبقه دا غینه پس سیاسي خلق دي او مذهبي خلق دي دا غینه پس چې کوم دی زمونږ قبایلی مایدین دي نو په کومه کمیټه چې دی جوړی نو د پنجاب نه دی نه جوړی مشکم په هیڅ دي خبر پښتونخوا نه کسان واخلي چې هغه د قبایلو متحد پته چې هغه خدا کم از کم چې دا خو د پته چې وزیرستان په کم ځای کې او باجوړ په کم ځای کې دي.
نو مبړی زیاتوي دوی هلمند دي چې د خیبر پښتونخوا نو مول شوی گورنر اقبال ظفر جګړه با د قبایلی سیمو په اصلاحاتو کې مثبت کردار ولوبوي. هلته په قبایلی سیمو کې د رایج اف سی آر قانون د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی په خوانی کمیشن مشر او د پیښور های کورټ په خوانی چیف جسټس میا اجمل خان وای که حکومت د دغه سیمو په اصلاحاتو کې سنجیده وي نو په کار دي چې د هر سنه اول د آئین هغه د فالر کړی چې د قبایلی سیمو لپاره د قانون سازي مخه نیسي.
247 چې څو پورې دي د کانسټیټیوشن کې 3 پیلرز اف دی سټیټ دي. نو 3 پیلرز اف دی سټیټ کې دوه چي دي هغه بالکل اوټ دے بالکل نہیں فٹا کے آگے ہی سب نشی کولے نہ پارلیمنٹ تے اختیار دے اور نہ جوڈیشری تے اختیار دے نو صرف ٹول اختیار چلے آگا ایگزیکٹو سر دے ٹول مخ خدا دے کہ تاسو کانسٹیٹیوشن حل تا اپلائی کئی اور دا ٹول آرگن آف دی سٹیٹ سی دی ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ اور دا جوڈیشری نہ دے دار اختیار تھا اسے ایکسٹینڈ کئی کم از کم اگر تا خود کانسٹیٹیوشنل جو کم رائٹس دی آخو ملو شی کرے یہ تا یو وائس کو یو آواز کو ملو شی کرے
د یادونه ول دا چې په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ شوی شل نکاتی قومي اکشن پلان یو نقطه دا هم ده چې په هیواد کې د تلپاتې امن لپاره په قبایلی سیمو کې اصلاحات ډیر مهم دي. د لړکې سمو د وړاندې وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو کمیټه جوړه کړې ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د پاکستان پر سینټ کې د انساني حقوقو کمیټه د ماشومانو په حق له قانون کې د بدلون منځوري ورکړه ده. د دې قانون لاندې به اوس ماشومانو سره جنسي تیری کوونکو ته د عمر کې سزا او د ماشومانو په سمګلینګ کې ککړو خلکو ته به د 500 نه تر 1 کلونو پورې د قید سزا ورکول کیږي. بلخو د ماشومانو د حقوقو لپاره کارکونکو تنظیمونه د حکومت دا کم خبولي خوای چې حکومت دې د دې قانون عملی کول یقیني کړي. نور تفصیل له اسلام آباد د زمونږ خبريال احمد الله راکوي.
سینیٹر نسرین جلیل مشال ریڈیو ته وویل چې د ماشومانو د حقونو تحفظ لپاره په فوجداري قانون کې ترمیم منظور کړي شو او د قانون تر لاندې ماشومانو سره جنسي تیری کوونکو تبا عمر قید سزا ورکړي کیږي. د غشان د ماشومانو غلط عکسونه اخستونکي او یا د هغوی غلط فلم جوړونکي تبا هم 1 کال د قید سزا ورکړي کیږي. د نوموړي وینا وا چې د ترمیمي بل د منځوري دوه وروستو د ماشومانو په قاچاق کې ککړ خلکو تبا وس د 15 نه تر 20 کالو پورې د قید سزا ورکړي کیږي.
بچوں کی پروٹیکشن کے حوالے سے نیشنل اسمبلی سے ایک بل پاس
د ماشومانو د تحفظ په حق له یو بل د قومي اسمبلی نه پاس کیدو ورسو زموږ کمیټه تر لیگل شوی وو او دا بل په نوې ورسو کې سینټ نه پاس کول ورسو واپس قومي اسمبلی ته لیگل وو. نو دا بل نن موږ پاس کړو. دا بل د ماشومانو د تحفظ په حق له دی او چې کوم غیر قانوني عمل د ماشومانو سره کیږي نو هغه په دې بل کې په نظر کې ساتل شوی دی.
مشال ریډیو چکلا د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو ارشد محمود نه تپوس وکړو چې دا بل با تر کم حدا ماشومان تا تحفظ ورکړی شي. نو د نوموړي وینا واکه حکومت یې په صحیح توګه عملی کړی نو ماشومان تا تحفظ ورکړی کېدی شي.
دا زما په خیال چې یو ډیر احسن اقدام دی. د ډیر وخت نه زمونږ د سیول سوسایټي دا مطالبه و چې پاکستان د کریمینل لاس کې امندمنټس کی د ماشومان په حق لواندا پورې چې د عمل درآمد خبره ده. نو دا د پاکستان نه صرف د دې قانون بلکې هر قانون چې په پاکستان کې جوړیږي نو دا یو اهم پوینټ دی چې پدی باندې په عمل درآمد کول او حساب کتاب دی او دایې لپاره دا زوې چې ډېر ضروری ده چې پدی کې د چا چی سیمواره د هغه سره د قانون باندې د عمل درآمد کول په حق له باندې خاص تو غوښتنې کار کول ضرورت ده. دا چې کوم نوی قانون راغلی د دې په حوالے سره آگاهی ډېر زیاته ضروری ده.
د سېنېټر نسرین جلیل په وینا چې د ماشومانو د تحفظ لپاره د بل په کال 2009 کې جوړ کړی شوی وو. خود پنجاب صوبې قصور ضلع کې د ماشومانو سره د جنسي تیری پیخي ورستو پدی قانون کې بهتري راوستو لپاره پکې بدلون وکړې شو او د کمیټې لخوا دا بیل پاس کول ورستو اوس به دا سېنات کې پېښ کیږي او هغل تنا د پاس کېدو ورستو قومي اسمبلی تبا لګلې کیږي. نو دا شان به دا قانون وګرځولې شي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپاش پک 22 په لنډو سپو 2013 14513 1918 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
په مومند ایجنسی کې د سلسلو نه زیات سکولونه داسې دي چې پاکستانی او نړیوالو غیر سرکاري ادارو جوړ کړي دي او پکې د 100,000 نه زیات ماشومان زده کړې کوي. دا سکولونه په هغو سیمو کې جوړ کړل شوي دي چېرته چې سرکاري سکولونه نشته. د سیمې خلک وایي دغه سکولونه د بچو د تعلیم لپاره ډیر مهم کردار ترسره کوي. نور تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې اورو.
په محمد ایجنسی کې د 1530 سرکاري سکولونو ترڅنګ د 100 نه زیات د غیر سرکاري ادارو لخوا هم سکولونه جوړ دي چې په دغه سکولونو کې د ماشومان شمیر د 14,000 نه زیات دی. دغه سکولونه چې ځینې د پاکستانی او ځینې پکې د بهرنی هیوادونو په مرستو قائم شوي خپل ودانی خو نه لري، نو چیرته په حجرو مدرسو او ځینې پکې د یوې کچه کوټې په ودانه کې قائم شوي. د هیلپ ان نیډ نومې ادارې یو مشر عرفان الله وایي جوړ دی. دغه ادارې یو مشر نور حیدر وایي چې د هغوی سکولونو کې د ماشومان شمیر هر کال زیاتیږي.
په دې سکولو کې موږ سره تقریبا 1400 ماشومان انرول دي.
ریحان شاہ سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې هغه په مدرسو کې سکولونه جوړ کړي چې ګینه ماشومان د دینی زده کړو ترڅنګ عصري یا دنیاوی تعلیم هم وکړي.
موږ په مومن ایجنسی کې 15 سکولونه کولاو کړی دي. په دغه مدرسو کې په هغه 15 سکولونو کې تقریبا
کریم شاہ وایي چې هغوی په محمد او باجوړ کې یو شمیر سکولونه جوړ کړي چې د زده کوونکو شمیر په زرګونو کې دی.
فټوله فاټا کې زمونږ چې دی 971 سکولونه دي او په محمد کې زمونږ 219 چې دي استادان دی. په دې کې زموږ سره 9509 ماشومان چې دی سبق وایي. دغه شان ته په باجوړ کې زموږ 122 چې دی نو استادان دی. دلته کې زموږ سره 10301 ماشوم اکزیکټ زموږ فیګر دی.
او دا سکولونه زیاتره په هغه سیمو کې جوړ شوی چیرته چې سرکاري سکولونه نشته، خو ولس وایي چې باید داسې سکولونه دي مستقل کړی شي چې د هغوی ماشومان د تعلیم نه محروم پاتې نشي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد
په مومندو ایجنسی کې د سکولونو په اړه معلومات واوریدل. اوس ورزو کور می ته چرته چې ځینی سرکاري سکولونه داسې دي چې پکې سبقونه نه خودل کیږي ځکه هغه د ذاتی کارونو لپاره استعمالیږي. په دې کې یو د مسعود آباد سکول دی چې پکې یو شمیر کډوال د کلونو راهیسې ژوند کوي. ځایي خلک غوښتنه کوي چې حکومت دغه کډوال د سکول ودانې نه وباسي ځکه چې د ماشومانو سبقونه متاثره کیږي. د خلکو د دغه غوښتنې په جواب کې چارواکي سوای د بده تاریخ اورګزی په رپورت کې واورو.
په کورمه کې د مسعود آباد ځایي خلک وایي چې په سیمه کې د دوی ماشومان د تعلیم بنیادی سہولت نه محروم دي. پټان عبدالخالق په نامه یو ځایي کس مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې ماشومانو د زده کړو لپاره یو ودانه جوړه شوې ده خو پکې سبقونه نه خودل کیږي ځکه چې په هغه کې یو شمیر کډوال د کالونو رهي سمېشت دي.
کوم ماشومان ساده د سکولونو لپاره هغه ساده هم نه لري دي. کله چې بعد بارون شي خوري د وزین هغه سکول بیا هم نشي تر. دلته څومره هم ماشومان دی هغه د تعلیم یو قسم ته پوتې دي.
مسعود آباد د منځنی کورمې په حدودو کې راځي چیرته کې د مسوزو قوم د شپږ سو نه زیات کورنۍ اوسیږي. ځایي خلکو تر مخه تر لسم جمعه پورې د غسکول د افغان کډوالو لپاره جوړ شوی و چې دا اوس د ذاتی کار لپاره استعمالیږي. ملک سردار خان په نامه یو ځایي مشر مشال لوډیو ته وایي د مسعود آباد د غسکول ته یو شمیر کډوال په 2001 کال کې فرقایي شخړې د شروع کېدو وروسته ورغلي دي او اوس هم پکې ژوند کوي.
دا اخبار دا کې نمور ډیر ستړي شول مو به چې بالکل سکول نه محروم دي.
د تعلیم محکمې مشر مجید ګل مشال لوډیو ته وای موږ د ځای خلکو د تعلیم ستونزه حل کول لپاره د غسکول ته استادان ورکول شو خو سکول د کډوالو نه خالی کول زموږ نه بلکې د پولیټیکل انتظامی کار دی. دی وای پولیټیکل انتظامی ورته د غویلی و چې سکول به د کډوالو نه خالی کوي خو تر اوسه دغه کار سرته نه رسولې. د منځنی کور میں مرسیال پروٹیکل ایجنٹ مثال خان خٹک مشال لوډیو توای په مسعود آباد کې خلکو ته دوی د تعلیم سہولت نشو ورکولای ځکه چې د مسعود آباد پس مکه لانجه ده او زیاتوی چې په کم ځای باندې لانجه وي په هغه ځای کې پولیټیکل انتظامیه هیڅ داسې ترقیاتی کارونه نشي کولای. د مسعود آباد ځای خلک وای تعلیمی بنیادی حق ته او کدا ورته حکومت نه ورکوي نو په احتجاجونو به لاس پوری کړي. تارک ورغزه، مشال ریډیو.
وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ڈیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د ماسپخین یو نیمه بجه کیدونکې ده. لن خبرونه له نجیب امیر اورو.
د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف پرون په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د لوړ رتبه امریکایي چارواکو سره په جلا جلا ملاقاتونو کې د افغانستان او سیمې پر امنیت خبرې وکړې. د اسلام آباد د پاره د افغانستان سفیر پرون په پیښور کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل، تر څو د افغانستان او پاکستان حکومتونو پر یو بل باور زیات کړی نه وي، د وسلوالو سره د سولې خبرې کامیابېدای نه شي. د جاپان حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو همدارنګ د قبایلي بې کورشو د مرستې لپاره 1.6 کروڑ ډالر ورکوي. د ننګرهار چارواکي وایي په پرونی برید کې د 1900 ژوبلو څخه د 1400 درملنه شوې او دغه کسان له روغتونه رخصت کړی شوی دی. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمی وایي د باختر گنجینې د 211 قلم آثارو نندارتون به د اپریل په 1 د جاپان په سرخار ټوکیو کې په یو موزیم کې ترسره کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د خپل هیواد د تیلو د صادرونکو لوی کمپنۍ څخه ژمنه ترلاسه کړې ده چې دوی به د مسکو او ریاض ترمنځ په فبروري میاشت کې د شوې معاهدې پر اساس په نړیوال کچه د تیلو د بیو د ملاتړ په موخه خپل تولید ودروي. د ایران مرستیاله ولسمشر شاهین دوخت مولاوردی وروسته له هغې د سختو نیوکو لاندې راغلی چې نوموړی په دې وروستیو کې ادا وکړه چې د ناراما سیستان بلوچستان ایالت د یو کلي ټول نارینه د مخدره موادو خلاف د عملیاتو پر مهال اعدام شوي دي. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د امریکا ځانګړو ځواکونو په عراق کې د عملیاتو پر مهال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مهم تن نیولی دی. پنټاګون د دې خبرې پخلی نه دی کړی. اردن وایي د سوریې د پولې سره نږدې د یوې چاپی پر مهال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا پلان شوی یو ممکنه برید شن کړی دی. چارواکي وایي په اربید ښار کې د عملیاتو پر مهال هغه اووه مشکوک کسان ووژل شول چې د امنیت د ګډوډولو په موخه یې ملکي او پوځي اهداف په نښه کول غوښتل. او د بنګلادیش د کرکټ ملي ټیم د پاکستان ملي ټیم ته په 5 وکټو ماتې ورکړه. د پاکستان ټیم په ټاکلو شلو ورنو کې اوسلو مهیش منډې وکړې چې بنګلادیش دغه هدف پوره کړ.
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال احمد الله نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
مشرق ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې په باچا خان یونیورسيټي د وسلوالو حمله په حق لا انکوائري ریپورت کې داسې څه تفصیل نشته چې پکې انکوائري کمیټه د امنیت په حق لا د غفلت نشاندهي کړی وي. په ریپورت کې ویل شوی دی چې وایس چانسلر لدی خبرداري ورکړی شي او سکیورټي انچارج د ملازمته لری کړی شي او د هغې په ځای د امنیتي ادارې یو ریټایرډ اهلکار د امنیت انچارج مقرر کړی شي. ورسپانه لیکي چې انکوائري کمیټه دا ووایي چې په باچا خان پوهنتون د حمله په ورځ د امنیت لپاره هغه کم ګامونه وو چې نو پورته کړی شوی. که انکوائری کمیټې ته د امنیت په انتظاماتو کې څه کمی په نظر راغلی وي چې له وجې د وسلوالو حمله ممکن شوه، نو هغه دې بیان کړي، نه چې داسې سفارشات دې پیش کوي چې فلانی له دې خبرداري ورکړی شي، فلانی دې په ملازمت برقراره وساتلی شي او فلانی دې د ملازمته لرې کړی شي. ورسپانه لیکي چې سوال دا راپورته کیږي چې هغه ټولې ادارې چې پکې د امنیتي ادارو ریټایرډ ملازمان امنیتي افسران دي، هغه تبه په راتلون کې د وسلوالو لخوا هیڅ قسمه حمله نه کیږي. آیا واقعا داسې انکوائرانی او ګامونه په راتلونکي کې د ترهګرۍ مخنیوی کولی شي، یا د دې حیثیت صرف اولس له تسلی ورکول او د حکومت کارکردګي خودل دي؟ ورسپانه په اخیره کې لیکي چې اصل کار د تعلیمي ادارو دیوالونه اوچتول نه، بلکې وسلوال خپل منطقي انجام ته رسول دي. جنگ ورسپانه خپل اداریا د ترانسپورت په کرایانو کې په کمی لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف لخوا پټرولیم مصنوعاتو په خونو کې د کمی د اعلان مثبت ردعمل مخې ته راتلل شروع شوي دي، او پنجاب، سند او خیبر پختونخوا حکومتونو د ترانسپورت په کرایانو کې 12% د کمی اعلان وکړو. ورسپانه لیکي چې ملک کې زیاتیدونکې ګرانۍ د اولس ژوند د مشکلاتو سره مخ کړی دی، نو د ترانسپورت په کرایانو کې کمی سره سره د ضرورت د استعمال سیزونه او په خاصه توګه د خوراکي توکو نرخونه هم راکمول پکار دي.
ورسپان لیکي چې پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی سره د اولس په مشکلاتو کې هم کمی کېدې شي، خو شرط دا دی چې په ګرانۍ قابو اومندې شي. نو حکومت لا پکار دي چې د مارکیټونو د نگرانۍ نظام نور سخت کړي او په تاجرانو او په دکاندارانو نظر وساتي. ورسپان په اخیره کې لیکي چې ځینې ځایونو کې ټرانسپورټرانو د کرایانو کمولو نه انکار کړی دی او وایي چې د دوی ګاډي خو په سی این جی چلیږي. نو حکومت خو د سی این جی په نرخ کې هم 2 روپۍ کمی کړی دی، نو پکار ده چې په دوی هم کرایانې راکمې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل لیکي په پاکستان کې یو قاتل ممتاز قادری ته ګڼ شمیر خلکو د اسلام د دفاع کوونکي نوم ورکړی او دغه په مرګ یې ماتم کړی دی. بلخوا نیویارک ټایمز بیا لیکي چې د افغانستان په زندانونو کې د میرمنو غیر مناسبه ټیسټونه د کولو غوښتنه کیږي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له نجیبا میراورو.
وال سټریټ جرنل لیکي د پنجاب د پولیسو پخوانی کارمند ممتاز قادری د تیرې دوشنبه په ورځ په دار وځړول شو. نوموړي 15 کاله وړاندې د هغه مهال د پنجاب گورنر سلمان تاثیر په ډزو وژلو. سلمان تاثیر د توهین رسالت په سخت قانون کې د اصلاح راوستلو خبره کړې وه، خو د ممتاز قادری له اعدام وروسته په زرګونو کسانو چې په کې قانون پوهان، زده کوونکي، سوداګر هم شامل وو، په ماتم لاس پورې کړ او هغه ته د اسلام د دفاع کوونکي نوم ورکړ. که څه هم د نواز شریف ګوند محافظه کار ګڼل کیږي او دوی ته اکثرو همداسې خلکو رایې ورکړې وي، خو د ممتاز قادری د خښولو پر مهال د نواز شریف خلاف شعارونه ورکول کېدل. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي عائشه صدیقه وایي په داسې حال کې چې پاکستان د یاغي طالبانو پر ضد پوځي عملیات کوي، د ټولنې د سخت دریځۍ څخه د ژغورلو لپاره یې په ټولیزه توګه څه نه دي کړي. نوموړي وایي نواز شریف د قادری په اعدامولو ډېرې لویې سیاسي خطرې ته غاړه ورکړې ده او هغه به د دې نتایج زغمي. اوس به غاړوي چې د پوست مرستو ته سترګې ورواړوي. د پاکستان تلویزیوني چینلونو د ممتاز قادری له اعدام وروسته پر حالاتو خبرونې ونه کړې او دا د اټکل خلاف و، ځکه پاکستاني رسنۍ وړې خبرې هم په لویه پیمانه خپروي. د وال سټریټ جرنال په وینا دا ځکه چې چارواکو رسنیو ته ویلي چې د بدامنۍ او کرکه خورونې اور ته به لمن نه وهي. بل پلو نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې هغه میرمنې چې په زندان کې د بند شپې تیروي، چارواکي ورنه غوښتنه کوي چې د جلیتوب د تصدیق ټیسټونه دي وکړي. د افغانستان د بشري حقونو د کمیسون چارواکو بیا دا اقدام غندلی او وایي چې دا کار ناسم او له سپکاوي ډک دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن د 350 میرمنو سره د مرکو پر اساس معلومه کړې ده چې هیواد له سلورو دیشو څخه په 12 ولایتونو کې 8 میرمنو د جلیتوب د تصدیق ټیسټونه کړي، په دوی کې 14 کلنې جونې هم شامل دي. راپور وایي دغه ټیسټونه د ګڼو کسانو په موجودګۍ کې ترسره شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم د طالبانو له سقوط نه پس هڅې روانې وي چې په افغانستان کې د میرمنو د حقونو طرف ته زیاته پاملرنه وشي، خو اوس داسې ښکاري چې زیاتې لاسته راوړنې له لاسه په وتو دي. په ځانګړي ډول د ملک عدالتي سیستم د میرمنو د حقونو لپاره د اصلاحاتو په لاره کې لوی خنډ دی. د بشري حقونو یو مخور شنون کې هیتربار وایي د جلیتوب د تصدیق ټیسټونه دومره بے باور دي چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دې هیڅ ساينسي حیثیت نشته او روغتیایي چارواکي باید هیڅ کله دا کار ونه کړي. نو موړي وایي کله دغه کار مخنیوي وشي دا به لوی لاسته راوړنه وي.
نړیواله مطبوعاتي کتنه تاسو د نجیبا میرنوا ورېده. ملګرو ملتونو په شمالي کوریا د وړاندینه لګیدلې بندیزونه نور هم سخت کړي دي. په دې اړه د امنیتي شورا د غړي هیوادونو درایه چولو وروسته فیصله وشو چې د شمالي کوریا سارنه دي نور هم ټینګه شي. په شمالي کوریا د اوږدې فاصلې وشتونکو میزایلو آزموینې لپاره مخکې هم بندیزونه لګول شوي وو. احمد شیبر له نور تفصیل سره.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په غوسه اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه پراخ شول. په نیویارک کې تیره ورځ د رایې د پیونګیانګ له لوري په تیرو دوو میاشتو کې د اټومي او بالستیک توغندیو یو د اسمویونو په ځواب کې واچول شوې. تر رایې اچولو وروسته په ملګرو ملتو کې د انګولا استازي اسماعیل ګاسپر مارتینز چې د امنیت شورا مهالنۍ مشر دی نتیجه اعلان کړه. د رایو نتیجه داسې ده، د پریکړه لیک د مسودې په تایید 15 رایې، نو دا مسوده په خوص اکثریت د 2014 کال د 2200 پریکړه لیک په نوم تصویب شوه. په پریکړه لیک کې له ټولو هیوادو غوښتل شوی دي چې هر هغه څه چې د هوا، مځکې او اوبو له لارې شمالي کوریا ته انتقالی شي یا له دغه هیواده بهر ته وړل کیږي باید وپلټل شي. همداراز پر شمالي کوریا د هر راز سپکو او درنو وسلو پلورل منع شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سامانتا پاور پر شمالي کوریا نوی لګول شوی بندیزونه سخت یاد کړل. دا پریکړه چې موږ اوس تصویب کړل د شمالي کوریا پر ضد تر بل هر پریکړه لیک ډیر سخت دی. د همدې لپاره په دوه لسیزو کې تر بل هر وخت سخت بندیزونه لري. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویتالي چورکین هم وویل چې پر شمالي کوریا لګیدلي بندیزونه سخت دي، خو چورکین زیاته کړه چې شمالي کوریا کولی شي چې له نړیوالو سره د خبرو میز ته حاضر شي. بلور ته په امنیت شورا کې تر رای ورکولو وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو بیان کې وویل چې نن نړیوالې ټولنې په یو شخ پیونګ یانګ ته یو ساده پیغام ورکړ چې شمالي کوریا باید له دغه سي خطرناک پروګرامونو لاس واخلي او د خپل خلکو لپاره سم لاره غوره کړي.
دا مشال ریډیو دا
د ماحولیات او موسمی بدلون پاړه د خیبر پښتونخوا حکومتي کمیټي وای دوی د جمعې په ورځ په پیښور کې په موسمی بدلون او د دې په ممکنه اثراتو یو غونډه کوي چې پکې به د ماحولیاتي بدلون پاړه په هغه رپورت هم خبري وکړي. په کوم کې چې دغه صوبې یو لزلي د قدرتي آفتونو له وجې حساسه ګرځول شوې دي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد نورو.
د خیبر پختونخوا د حکومت د ماحولیاتو او موسمی بدلونونو په اړه د سټینډینګ کمیټې غړي وایي دوی په صوبه کې د موسمی بدلون په اړه د جمعې په ورځ د موسمیاتو د ټولو سرکاري محکمو یو غونډه را بللې ده. د تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلی او دغه کمیټې یو غړی ضیا الله خان بنګش وایي دوی به په دغه غونډه کې د شجرکارۍ په حکومتي مهم او نورو ماحولیاتي او موسمی مسلو خبرې کوي. ضیا الله بنګش وایي
پلاننگ وہ تخم حق ہے یہ گرمی تا گور چا موسم کے دور تبدیل روانے سے اس کے یہ مارچ میاشتہ اور گرمی شروع گرمی تیز اشوا کا نا نو دی والے طرح جمعے پر اس میں انوائرمنٹ میٹنگ ہم کال کرے گا.
تا موسمی بدلون پاڑا حکومتی کمیٹی دے نوڑان دے پخپل یو رپورٹ کی دا ویلی بو چے دا خیبر پختونخوا یو لس ضلعے پر روان وقت کے دا موسمی بدلون لوجی اغیزمن کے دے شی او باید حکومت او دا غسیم و اسیدون کی لوڑان دے نا دس قسم قدرتی آفتونو د نظم لپاره منصوبه بندی وکړي. په دغه یولس ضلعو کې بنیر، اسواد، شانګلا، کوز او بردیر، چترال، هریپور، بټګرام، مانسیرا، ایبټ آباد او کوهستان شامل دي. په پېښور کې د ماحولیاتو یو کارپوه عادل ظریف وایي باید حکومت او ولس د راتلونکي ممکنه موسمي بدلون لپاره د اوس نه منصوبه بندی وکړي.
او دلته تبدیلی چې کومه ده بدلون چې راځي په دې باندې په معیشت باندې او زموږ نور تو جن باندھے اثر پڑے اور رہی کہ جنت نہ ہو تول دا سندھ نہ رہی دے نہ راضی دا میشہ تو بود او بود چ کم تقسیم دے دا دا گلیشیر چ کم دی دے دا دا چ کم دی دے دی جنو نہ دا کلا کابل نہ ریور کا مل روان دے نا دا تے سندھ دا تول جن چ نہ گلیشیر بر چ کم دی نہ دا بدن بو جوان دا گلیشیر چ کم دی دا رو ماتی او ضرب ماتی دے درمیان او دے بدن بو جا پ او په دې ګرمه حرارت په وجه باندې زیات شي او چې په زیات شي دا به سبای ډیر راځي.
د ماحولیاتو او موسمی بدلون په اړه حکومتي کمیټې په خپل یو رپورت کې دا هم ویلي چې د خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې زیات بارانونه هم راتلې شي او په غرونو د واورو د ویلي کې دوه سره د سیلابونو امکانات هم شته. نو باید په دې اړه لوړان دینه کار وشي. عادل ظریف وایي په غریزو سیمو کې د ځنګلونو کټای روانه ده او سوات وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې هم ځنګلونو ته سخت زیان رسیدلې دي.
او چې کوم جنګلاتي ځای ته ځای روان ده او چې کوم دین په پښه سواد کوم چې دومره سپایي کې خاص کنټرولمنټ جوړ کړی ته جوړی دی غالي او باندې جواب چې دومره جنګلات والی شن او چې چرته فوجي کاروایی کیږي او چې کوم وخت ملټن هغه ما باندې او بیا فوج په هغه اکشن پر
بلخوا د ماحولیات او موسمی بدلون په اړه حکومتي کمیټه د هم وایي د موسمی بدلون له وجې د پېښور مردان چارسدی سوابی هنګو کرک بنو او یو شمېر نورو سیمو کې زرعي ځمکو ته هم سخت نقصان رسیدلی شي.
تاسو د فرخنده صد رپورت اوریدلو. اوس وخت شوې ده د افتوار پروگرام تاندې هلی. د نن په پروگرام کې په خیبر پښتونخوا کې د ماشومان او د ودونو خلاف ترمیمي بل پاړه خبرې کوو. د دې پروگرام جوړونکو هم فرخنده اسد ده.
په تاندې هلی خبرونه کې موضوع فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروگرام کې په خیبر پښتونخوا کې د ماشومان او د ودونو خلاف ترمیمي بل په اړه تفصیل درکو.
مونږ کله بل دغه کوو امینمنټس کوو نو مونږ سره زمونږ اسمبلی کې د جماعت اسلامي تنا ناشتي مونږ سره د جی یو آی په کې ناشتي مونږ ټول آن بورډ اخلو ځان سره.
دا چې د واده پر وخت جنې خوخه څومره ضروری ده.
کومه حقیقي اسلامي ورثه او ګورونو کې خزه ته مکمل اختیار دی چې هغه د خاوند انتخاب وکړي په یو عزت.
په پیښور کې د مدني ټولنو غړو په یو غونډه کې د خیبر پښتونخوا د حکومت نه په تیره میاشت کې دا غوښتنه وکړه چې باید د ماشومانو د ودونو خلاف بل کې وړاندې کړل شوی بدلونونه دې منظور کړای شي. په خیبر پښتونخوا کې دغه بل تر اوسه نه دی منظور شوی او پرې د واده په وخت کې د جنۍ د عمر په حد لا هم خبرې روانې دي. په دغه بل کې د واده پر وخت جنۍ عمر کم از کم د 18 کالو ټاکلو وړاندیز شوی دی. د بل د موجوده حالت په اړه په پیښور کې د ښځو د کونو لپاره د یو کارکون کې غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن نه سایما منیر وای
دا چې دا یو ډیر مطلب په خوانی ډیمانډو تاسو ګورئ نو مسلم فیملی لاس چې دی کنه دا غي کې 1961 والے چې دی د کې د وادو عمر شو څورتي دا شپړلس کال د جنیدا پاره او اتلس کال د الګدا پاره نو فاینلی چې کله دا سی ار سی راغو چایل څورتي دا چایل کنونشن چایل رائټ کنونشن دا چې راغو بیا پاکستان چایل رائټ کنونشن ساين کړی د چایل رائټ کنونشن چې دا هغه پهلې شي کوم دا د چې د ماشوم چې د هغه به هغه چې د چا عمر به اتلس کالونه کم وي نو دې نه پس ډیفینیټلی چې د دې چې کله دا غې توثیق کوي نو بیا د خپل قوانين چې دی د د ریاست کار جوړیږي بیا چې یو دل دا کنونشن نو منو خپل خپل ملک کې هغه قوانين چې دی هغه به د هغه کنونشن سره به ان لاین کوي نو د حساب سره بیا په کار دا و چې دا د میریج ایج چې دی دا د ماشوم واده عمر چې دی هغه د 18 کال جوړ کی خو دلته دوی دا مسله چې دا د شرعي مسله جوړه کړی دا چایلډ میریج ریسټرینټ بل چې دی د ټایم دا غي کې امندمنټس دا چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن او دا مونږ ټول چې د کې شامل یو دا مونږ دا جوړ کړی دی او د کې د مونږ ټول نه لوی ډیمانډ دا دی چې دا تاسو 18 کال کې کیسه ختمه کړئ دی خو خبر پښتونخوا کې مرز چې دی هغه صرف دا دی او دا ادارې چې مطلب کمیشن جوړ شوی دی کوغه چایلډ کمیشن دی کوغه ویمن کمیشن دی د دې اجزانو مسله دای چې دی د سوشل ویلفیئر انډر کار کوي خو دې چې کله سره قانون جوړی نو هغه دی د لا ډپارټمنټ ته واسطه هغه لا ډپارټمنټ ته ډومېسټک وایلنس بل لاړو کو دا لاړو کو د چایلډ میریج ریسټرینټ بل لاړو هغه لیکلی چې دا خو شرعي مسله ده نو پکار دا ده چې دا دی کونسل فار اسلامیک ایدیالوجی اسلامي نظریاتي کونسل چې دی هغه به د دې جاج اخلي هغه نه بل ډومېسټک وایلنس بل خو دی واسولو او چایلډ میریج ریسټرینټ بل چې دی هغه فلحال سوشل ویلفیئر کې پروت دی دا داغه سټیټس دی
د نوړاندې په کمی سملې کې هم د ماشومانو د ودونو خلاف بل د سملې غړي ماروي میمن اوړاندې ک چې لا هم ان دې منزور شوی دغه بل د کمی سملې د مذهبي امور په اړه کمیټې رد ک او اسلامي نظریاتي کونسلی هم مخالفت کړي په دغه بل کې د جنې عمر د 14 کالو نه تر 18 کالو پورې د ټاکلو ویل شوی دی سایما منیر وای اکثره د خزو د اګونو د خوندې ساتلو په اړه په قانون سازي کې خندان اچول کیږي
مسله دې کې دا شویل چې کله قومی اسمبلی کې کله ماروی میمن چې ده هغه دا بل وړاندې کړی دی فیڈرل لیول باندې چایلډ میریج ریسټرینټ بل نو مولانا شیرانی چې ده هغه وی چې دا بل چې ده دا خلاف شریعت دی نو هغه نه او مطلب هغه ایمن هغه خدا وې چې دا خو چې دی کې د څوک د عمر خبره کوي هغه د توینه رسالت مرتکب کیږي اوس سما ته وې کنه دا چې چرته داسې خبرې چې چرته د تحقیق دروازه بندي کنه التم دغه خبرې کیږي ګینه تحقیق ثابتې چې کله د بی بی عائشہ چې نه د بی بی عائشہ چې دا نو هغه یو لس کال واده شوی ده نو دا خو دا دې د عمر چې څوک خبره کوي نو هغه توې نه رساله ده. نو بخاری شریف احادیث چې دی هغه اوچت کې نو سلور پنځه احادیث چې هغه تاسو اوچتو نو هغه یو بالکل کلیئر کټ خبره راځي چې د واده په ټایم د بی بی عائشہ خپل عمر چې دی هغه بیس یا اکیس کال. بیا چې کله پیغمبر علیه السلام بی بی فاطمه وادوله نو د بی بی فاطمه عمر هم دغه هغه چېرته خپل ماشومان چې دي هغه هم چېرته کم عمر کې نه دي واده کړي. او دا چې د بی بی عائشہ چې کومه خبره ده هغه هم تاریخ دا ثابتوي چې هغه هم د بیس یا د اکیس کالو.
د سوات حدیقہ بشیر چې د بشری حقوقو نړیواله جایزه محمد علی هیومنیټیرین ایوارډ هم ګټلې او په سوات کې د ماشومان جنکو د ودونو خلاف او په ټولنه کې په دې اړه د پوهې پیدا کولو لپاره کار کوي. وای د پښتنو په سیمو کې کورنۍ دا یو مسله نه غني چې ګینه وړه لور خور واده کړي.
جی کیسونه موږ په خپل لري چې د دې پرونی او د سیستم یې ځنې وتی راغي مطلب دا چې دې نه شي وو دا ورې ځکه په خېته د دې وسو عادی دي نو ځکه چې زه کورونه ځکه کور ته کور ځم او خلک اوبې نه سره له هغه نه دغه سکول کالج یونیورسيټي سمون کې یوت هم پدې کې اویل شي نو په دې باندې ځکه څو کې زما په پیرنټس ته چې پیرنټس کوو نو یو خپل بچی دغه کولای شي مطلب د دې کم عمر د وړو نقصانات دي چې کله هغه خپل بچی به تعلیم به حاصل کړي نو پیرنټس باندې زما فوکس دی او یوت باندې نو په دې باندې چې په کور کور باندې ګرځم او اوسم زما کمپین سټارټ کړل په ما ځماتې د تعلیم په کوڅه یا کوڅې لپاره مطلب دا تعلیم حاصلې کنه نو هغه دې چې اوس مطلب دا هغه ځم کولای چې دین هغه چې نه دا به تعلیم نه حاصله نو ما هو پای کې خپره مطلب هغه له وېرې نه ورته چې نه تاسو دې تعلیم حاصل کړئ په دې هر څنګه وخت راتلی شي بیا خپل وخت و درو او هغه وی دې چې وسه کوه دا وس نه وی چې نه دا وس نه مطلب ما په وکړه نو هغه چې نه زما به کوشش دی چې د دې دا واده چې دا تقریبا 15 کال پس ته وی واده کوه په آرام ته ځکه دا 10th first year پاس کې دی نه بس ما
حدیقہ بشیر وای دوی کوشش کوي چې په صوبه کې په دې اړه د قانون سازۍ لپاره په حکومت فشار واچوي او هم په خلکو کې پوها پیدا کړي.
تاسو ته پاتې زموږ قانون چې دینو هغه کېږي چې دینو هغه امپلیمنټیشن نه کیږي عمل درآمد پی نشته او بلکې دینو چې دلته څو راځي نو بل دی د چا مرګ چې کوم دغه دی قانون دی نو هغه هغه نه خبر یم ما کمزور زمونږ قانون دی لا ترمیم خو پایې کې کار پکې زیاتې دی چې لا کوڅه په دقیقې پکې لا پرې دی کنه نو هغه کمزور قانون چې هغه دی نو هغه زر روپۍ د غریب جرمانه نه او یو میاشت دی نو پاره باندې هم زمونږ د ایم ان ایس کوم زمونږ د لوکل ایم ان ایس ان پی ایس چې دی نو هم د دې سره زمونږ ټریننګ سکول میټینګ جوړ سره زمونږ رنګ کې چې خبره کوي زمونږ او وکیلان زمونږ د ارګنایزیشن د راوي چې د وکیلانو پېنډنګ نه پای کې مطلب کم دا غي سم له کلی پرابلمز چې دا وته موږ مخه ته کړی او هغه وي چې موږ خپل کم سبای کم دغه چې راځي ته دغه موږ په خامخا کلو باندې خبره کوم نادیا شیر خان چې
بل خو د خزو د حقونو او د خیر خېګړې په اړه د صوبایي اسمبلی د سټانډینګ کمیټې غړي نسیم حیات وایي دوی کوشش کوي چې د ماشومانو د ودونو په اړه ترمیمي بل منځور کړي شي خو په دغه لار کې دوی ځینې قانوني مسلې لري.
دا داسې چل دی چې دا زمونږ طرف نه پاتې نه دي دی کې ډېر دغه انوالو دي د دې کې زمونږ لا ډپارټمنټ دی لا ډپارټمنټ نه هم لا نه دی دغه شو مونږ خو خپل غواړو چې کنه زر دي او شي زر دغه کوو خو دې کې لا مونږ سره د لا ډپارټمنټ د طرف نه لا غوړي ډومېسټک وایلنس والا هم او که کنه هغه دا دی په دا کنټروورشل شو هغه لا دغه ته کونسل اف اسلامیک ایدیالوجي دا الدلا انا اوس مونږ څه جوړو کوم خو بلونه دغه کو خو مونږ ته پکې مخه نه دغه واچي دی به دې پکې دغه روخ دی وای دا فانسي د اسلام اگینست دات از د اسلام اگینست حالانکه مونږ کله بل دغه کو امندمنټ کو نمونگ سرا زمونگ اسمبلی کے دا جماعت اسلامی تنا ناشتی مونگ سرا دا جے یو آئی پکے ناشتی مونگ طول آن بورڈ اخوزان سرا مفتی جانان پکے مونگ سرا ایچا کھا گورا مفتی دے
نسیم حیات دا اہم وائی دوی پا دے اڑا لحکومت او دا مذہبی گندونو دا صوبائی اسمبلی لغڑو سرا ہم خبری کبی او لدغی ورستوی دا بل اڑان دکھرے دے
دا گورا کنا میل ڈومنیٹ سوسائی جو ساسر پنجاب والاون دا کتل رے چی اگئی وائی چی کنا مونگ بوس دا کھو سڑو دا کھا دا پارا چی دا ملاقات
تروسه یوازې په سن اسمبلی کې د ماشومانو د ودونو خلاف قانون سازی شوې ده. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د قومي اسمبلی غړی مولانا گوهر شاه وای دوی غواړي چې جنکې تعلیم حاصل کړي، خو بیا په ځینو مذهبي مسلو کې مداخلت کول نه خوښوي.
مسلمان شریعت اہمیت سادگی اور یکسوئی تعلیم طرف تھا اور غلط اس دن بچی بے بنا کے ہم ترقی رہا تعلیم چاہے وہ ترقی رہا چاہے وہ ہم شیر باقی پاتے جو اسلام کا مسئلے کے فیصلے شیر دقوار اور حدیث نہ نمانگا دے نور تبیر حدیث نہ کم از کم دے کے کاسو مخیر مارا دے
بلخوا مذهبی سکالر پروفیسر ډاکټر قبله ایازوایی باید کورنۍ د یو هلک او د یوې جنۍ د واده پر وخت د دوی خوښي ته وګوري او دغه فیصله کې مور پلار د جنۍ مرزي او ته پوسی.
متاسفانه زمونږ معاشره چې کومه ده په دې کې د اسلامي او د دینی تعلیم کمی ده، نو دې وجنه مونږ چې کوم اقدامات کوو هغه ته مذهبي رنگ ورکو، حالانکه هغه مذهبي نه وي بلکې کلچرل یعنی ثقافتي اقدامات. لکه مونږ چې کوم اقدامات کوو آیا د اسلام دې وجنه نه کوو، آیا مونږ د پښتو دې وجنه کوو، او بیا مونږ رنگ مذهبي ورکو. که مونږ حقیقي اسلامي ورثه وګورو نو په اسلامي ورثه کې خدا دې چې ښځې ته مکمل اختیار دې چې هغه د خاوند انتخاب وکړي په یو عزت او د هغه باندې چې کوم ثقافتي او مذهبي اقدار دي د هغې په حواله، او ښځه د دې لپاره مجبورې دی نه شي چې هغه د خپل چایس نه علاوه هم لازمن د مور پلار خبره لازمن ومني، داسې هغه نشته، بلکې دا په مشاورت باندې او د جنې په مرزی باندې دا رشتہ کول دي. اسلامي ورثه خدا ده، خو زمونږ هغه د پښتنو ورثه چې کومه ده چې کومو ته بیا مونږ مذهبي رنگ ورکړی دی، په هغې کې مونږ جنۍ چې کومه ده هغه د پوسه پلیش مارو او خپل یو جایداد یا پراپرټي.
د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي او په ټولنیزو مسلو ډاکومنټریز جوړونکي سمر من الله وای باید کورنۍ پر دې پوه شي چې دوی به څنګه د خپلو بچو حقونه خوندي ساتي او څنګه به یو ښه بدلون راولي.
په سوچ کې بدلون د پاره ټولو کې مخ کې چې کم ټولو کې ضروری خبره ده چې بدلون د اخي علاقو نه راځي، اخي کلو نه راځي، څنګه چې کپ دیر کې یا په پیخور کے یا پر نوخار کے دا سے کسان دی سوک چے پر جماعت کے دا خبر کئی چے دا چے کم ظلمون کی گی دا دے دے اسلام کے بالکل اجازت نشتا نو بیا اصل بدلون راضی یا کہ دغه علاقوں کے کم پولیس دے اغه دا او گنی چ دا ظلم دے او اغه دا فرض جڑی گی چ قانون اغه امپلیمنٹیشن او کی او خلق ل انصاف ور کی نو بیا با اصل بدلون راضی او دے خلق سوچ کے چ بدلون یا اصلی راشی نو بیا کہ یا پلارون دے نو اغه دے خلاف پخپل ادری گی نو بدلون کلم باہر نہ ناراضی بدلون آخی علاقو منز نبا طولو کے زیاد زر رازی
دعوات دی انہیں تان دی اہلی اخبرونا ز فرخندہ اسد درنا اجازت غوارم دا خود پامان
دا مشال ترنا لاندے
داویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم
افغانان چھوڑا بے شک چھوڑا
دیر سخت راوانی تیرا یہ ہر چکین
دوست مکلن مسلسل تعلیمی ادارے بندی
دمشال تر رانا لاندی بحث د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسه چابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.